نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو أو زمون آياتنا دي دا آية نمبر 83 نواخلا دا آية نمبر 86 پوري يعني دا دري أتيا آيات نواخلا دا شپاق أتيا آيات پوري أولا ما من دا دي آياتون لفسي ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أو چكلا أخذنا واخستمون ميثاقا فخواعدا بني إسرائيل د بني إسرائيل نچي لا تعبدون متاس عبادت كوي إلا مگر الله هذا الله تعالى وبالوالدين أو د مور و پلار سرا إحسانا إحسان كوي وذي القربى أو د رشتة داران سرا واليتامى أو يتيمانانو والمساكين أو مسكينان سرا وقولوا او اوائي للناس دخلق سرا حسنا خخبرا واقيموا او قيموي الصلاة منس وآتوا او وركوي الزكاة زكاة ثم بيا توليتم مخوار والوتاسو إلا سواي قليلا دلقنا منكم لتاسنا وأنتم او تاسو معرضون مخجر زوي وإذ أو چكلا أخذنا واخستمون ميثاقكم فخوا دستا سنچي لا تسفكونا متا ستويوي دماءكم وينخبلا ولا أو ما تخرجونا تاسو باسي أنفسكم خبل نفسنا يعني خبل قوم من دياركم دخبل كوروننا ثم بيا أقررتم إقرار كروتاسو وأنتم أو تاسو تشهدون تاسو گواهي وركوي ثم بيا أنتم تاسو هؤلاء ها خلقيتي تقتلون تاسو قتل كوي أنفسكم خبل نفسنا يعني خبل خلق وتخرجون أو تاسو أباسي فريقا يوردلا منكم دخبلنا من ديارهم داغيد كوروننا تظاهرون تاسو حمل كوي عليهم باغي باندي بالإثم سرد جناه والعدوان أو زياتي وإن أو كچري يأتوكم هغوي راشي تاسولا أسارا قيديان تفادوهم نتاسو في ديور كوي أو آزادوي هغوي وهو حالان كي هغوي محرم حرام شويو عليكم پتاسو باندي إخراجهم وستل هغوي أفتؤمنون آيا بياتاسو إيمان راوري ببعضي فزيني هسي الكتابي دا كتاب وتكفرون أو تاسو كفر كوي يعني إنكار كوي ببعض سرد زيني فما نندا جزاء بدلا من يفعلو ده غوش كوي ذلك داسي منكم فتاسكي إلا مگر خزيون رسوائي في الحياة پجوانكي الدنيا دا دنيا ويوم أورز القيامة دا قيامت يردون هغوي بواپشي إلى طرف تا الشديد ري سخت العذاب عذاب وما أو ندي الله الله تعالى بغافل غافل عما دهغين چي تعملون تاسو عمل كوي أولئك هم داخلق دي الذين چاچي اشتروا واخستلوا الحياة جوند الدنيا دا دنيا بالآخرة ببدلك داخرت فلا ننبا يخفف سپكيگي يعني كميگي عنهم داغين العذاب عذاب ولا أو نبا هم دهغي ينصرون دهغي مدد كيگي الحمد لله ده دي زي پوري زمون نناني ترجمة ده أو اسبمون ده دي آيتونو تفسير كو دارو كو پده وجدير أهم ده په دې رکو کې د هغه میثاق ذکر دی کوم میثاق چې د بنی اسرائیل سره شوی و، چې د هغوی د پاسه تور اوچت شوی و او د هغوی نه وعده اخیستې شوې وه. په آیت 63 کې موږ وکتل هغه میثاق څه و، هغه کوم بنیادي څیزونه دي چې د هغې عهد د بنی اسرائیل نه اخیستې شوی و. له دې ځای نه موږ د بنی اسرائیلو یو بل رخ ګورو. دلته د هغوی صرف قصه نه ده بیان شوي، بلکې عبرت دی د عقل والو د پاره په دې کې، او هغوی له نور هم احکامات ورکړی شوي وو، لیکن د ځینو ډیرو اهمو څیزونو ذکر دلته راغلی دی. دې ته په عامه ژبه کې تن کمانډمنټس هم ویلی کیږي، کوم چې موسی علیه السلام له ورکړی شوي وو. چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته تللی و، نو په تختو باندې ورله لس احکامات ورکړی شوي وو، او انشاءالله د هغې ډیټیل به موږ په صورت بنی اسرائیل کې وایو. دلته د هغې مختصر ذکر راغلی دی، او دا د شریعت احکامات هغوی له ورکړی شوي وو، او دا زموږ دپاره هم دي. لیکن تاسو به ګورئ چې الله تعالی په دې کې شکایت کړی دی چې هغوی د دې نه مخ واړوو، او نن زموږ سوحال دی. د هغوی نه چې کومه مطالبه وه، نو هغه هغوی پوره نه کړه، حالانکه دا بنیادي تعلیمات دي، بنیادي یعنی بیسک علم و. او نن زموږ هم دغه حال دی چې زموږ نه څه مطالبه شوې ده. د دین چې کومه بنیادي خبرې دي، کو هغه په یهودیت کې دي او کو هغه په نصرانیت کې دي، یعنی د الله تعالی د طرف نه چې کوم ادیان یعنی دینونه راغلي دي، نو هغه د ټولو دینونو بنیاد دی. او په هغې کې اولنی سیز څو دی، هغه زموږ چې کومه کلمه ده، نو دا اولنی سیز دوی له هم ورکړی شوی و، نو په دې کې هیڅ فرق نشته. ها، وروسته چې کوم شاخونه جوړ شوي دي د شریعت، چې نور کوم احکامات دي، نو په هغې کې ټیک ده تبدیلی راغلی ده، لیکن بنیادی سیزونه هغه دي. او تاسو به وګورئ چې زموږ او د هغوی په دین کې څومره سیمیلاریټی ده، څومره یو شانوالی دی. نو په دې وجه دا خبره موږ ته دلته فرمایلې شوې ده چې دا غوی نه سو ادا غستې شوې و. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، او چې کله وعده واخیستې شو د بنی اسرائیل نه، دا یو داسې عهد دی چې په هر معاشره کې کو چریتا سو غواړی چې پاغي کې د اصلاح وی خوالې دی پکې راشي، نو په دې عهد کې هغه خبرې دي چې په هغې باندې عمل کول ضروری شي د هرې معاشرې دپاره. او الله تعالی دا عهد څنګه اغستی و د بنی اسرائیل نه؟ دا وعده چا اغستی وه د هغوی نه؟ الله تعالی. او څنګه یې اغستی وه؟ د پیغمبرانو په ذریعه، ټیک ده. او دا د هغوی نه وعده اغستې شوې وه. او څه وه دا وعده؟ لا تعبدون الا الله، چې تاسو به نه کوئ عبادت مګر د الله. دلته تعبدون الله راغلی دی چې تاسو به عبادت کوئ، او دلته د راتلونکي وخت خبره ده چې تاسو به عبادت کوئ. دا داسې ده لکه چې تاسو وایئ چې مه کوه، او بل تاسو داسې وایئ چې ته به دا نه کوې. نو په کومه خبره کې زیات زور دی؟ په دویمه خبره کې چې ته به دا نه کوې. په دې کې زیات تاکید دی، سختی پکې ډیره ده، شدت پکې ډیر دی. نو اولنی حکم دا چې تاسو به نه کوئ عبادت د بل چا سوای د الله نه. ولی ځکه چې په انسان باندې د ټولو نه غټ حق د الله تعالی دی. نو هغوی ته هم اولنی حکم د توحید میلاو شوی و. د ټولو نه زیات حق په موږ د خالق دی، ځکه چې هغه موږ پیدا کړی و، او هغه غواړي چې انسان د هغوی عبادت وکړي. او په عبادت کې موږ سویلی و، عبادت یعنی غلامی، او د عبادت چې څومره هم طریقې دي، نو هغه ټولې پکې راځي. د هغو سره څوک نه شریکول. خلک وایي چې موږ الله هم منو خو د فلاني بابا نه هم غواړو، نو داسې نشي کېدی، ځکه چې دلته راغلی دی لا تعبدون الا الله، سوای د الله نه د بل چا عبادت شته هم نه. نو تاسو داسې نشئ ویلی چې د دو نه به هم غواړم، او ورسره ورسره به د الله نه هم غواړم. او په عبادت کې دعا هم راځي، یعنی دعا هم موږ د بل چانه نه شو غوښتی. دغه شان د بل په نوم سور کول، قربانی کول، چې د الله د نوم هم قربانی کوم خو د بل د نوم هم نیاز ورکوم، د فلانی د سر قربانی هم ورکوم، هم دغه خو شرک دی. مونږ د الله نه هم امید ساتو او د نورو خلکو نه هم امیدونه ساتو، د طاقتور خلکو نه، د طاقتور ملکونو نه امیدونه ساتو، د غټو غټو عهدو والو نه تمه کوو، امیدونه کوو. نو دا هم شرک دی. امید او بروسه یعنی یقین صرف په الله باندې پکار دی، او توکل هم صرف په الله تعالی باندې پکار دی. کفر هم دی توایی چې کله د الله سره بنده د بل نه هم غواړي. او نن د ټولو نه چې کوم غټ شرک دی چې د هغې عبادت کېږي، هغه یو بوت نه دی، په ټوله دنیا کې یو داسې بوت دی د کاڼي نه دی، ټول د هغې عبادت کوي. خو هغه یهودي دی، عیسایی دی، هندو دی او که مسلمان، نو ټول د هغه بوت عبادت کوي. او هغه بوت څوک دی؟ هغه د انسان نفس دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې نن بدترین معبود چې د هغې پوجه کېږي هغه دی د انسان نفس، یعنی انسان د خپل نفس غلام جوړ شي، خپل خواهشاتو ته ټیټېږي او وایي چې زما زړه څه غواړي نو هغه به زه کوم، چې زما زړه څه نه غواړي نو هغه به نه کوم، چې زما څه مرضي وي نو هغه به زه کوم. نو دې نه بل غټ کافر بل څوک کیدی شي. چې کله انسان د خپل زړه د خپل نفس پوجه شروع کړي، نو بیا به هغه د الله تعالی عبادت څنګه کوي؟ د ټولو جهانونو رب چا چې زندګي در کړې ده او هغو طرف ته واپس تلل دي، هغو فرمایلی دي چې ګورئ د بل چا غلامي مه کوئ سوای د الله نه. زمونږ د غلامۍ حق صرف د هغو دی، عبادت صرف د هغو پکار دی. او نن سبا خو په شعر و شاعرۍ کې هم باقاعده دا الفاظ استعمالیږي چې زه ستا پوجه کوم، زه ستا عبادت کوم، یعنی د خپل محبوب دپاره داسې لفظونه استعمالوي. او ځینې سندرې داسې جوړې کړې وي چې په هغې کې باقاعده د پوجه لفظ استعمال شوی وي. او زمونږ مسلمانان هم ډېر په خوږو آوازونو کې هغه ګانې وایي، حالانکه زمونږ د دین بنیاد دا دی چې مونږ عبادت د بل چا کولی نه شو سوای د الله نه. او په عبادت کې اطاعت هم دی، په دې کې سجده هم ده، په عبادت کې رکوع هم دی، په عبادت کې منځ هم دی، په عبادت کې قرباني هم ده، په عبادت کې نظر او نیاز هم دی، په عبادت کې دعا هم ده. دا ټولې د عبادت حصی دي او دا د بل چا دپاره نشي کېدی. اولنی حق د الله تعالی دی، او د هغې نه پس په انسانانو کې د ټولو نه اولنی حق د چا دی؟ نو دا حق دی د هغه چا چې هغوی سبب جوړ شوي دي ستاسو د دنیا ته د راتلو دپاره، او تاسو دنیا ته د هغوی په ذریعه راغلی یې. الله تعالی خو تاسو پیدا کړی یې، خو دی مو سبب جوړ شوی دی. او هغه خلک چې هغوی د انسانانو شکر نه ادا کوي، نو هغوی د الله تعالی شکر هم نشي ادا کولی. نو په انسانانو کې اولنی حق د مور او پلار دی. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره احسان کوي. او احسان څه ته وایي؟ دا عدل نه دی، برابري نه ده چې دې بنده هم زما سره داسې وکړل نو زه به ورسره هم داسې وکړم. دی زمونږ سره په وړوکوالي کې خوالی کړی دی، نو نن به مونږ هم د دې سره خوالی کوو. نه، دی خو زمونږ بالکل خیال نه دی ساتلی. ما ته ښه یاد دي زما سره به په وړوکوالي باندې دغه شان کول، نو ولې تاسو به هغوی له بدله ورکوئ چې هغوی زما سره په فلانۍ موقع باندې ښه نه وکړي؟ ګورئ زما وادي کوم ځای کړی وو، زما سره یې دا ظلم کړی وو. مونږ به په وړوکوالي کې هېڅ چرته هم په سیل نه بوتلو، مونږ لی چرته د لوبو سامانونه نه دي اخیستي، په مونږ باندې چرته په رېسټورانټس کې ډوډۍ نه دي خوړلي. نو اوس به مونږ هم د دوی سره هېڅ ښه سلوک نه کوو. نه، د والدین یعنی مور او پلار سره احسان کولو حکم راغلی دی. احسان څه ته وایي؟ یعنی د خپل حق نه زیات ورکول، مطلب بهترین سلوک، بهترینه معامله، یعنی د ټولو نه ښه، کومې ته چې د بیسټ ویلی شي. کو هغه مالی مدد وي، کو هغه سوخه خبره وي چې هغه هغوی ستاسو نه غواړي، هم هغه شان تاسو د هغوی سره ښکلې معامله کوئ. احسان د حسن نه دی، او حسن وایي ښکلا ته، هغوی خوشحالوئ، د هغوی زړونه راضي کړئ، د هغوی زړونه وګټئ. نو دا دی احسان، د حق نه سیوا ورکول. کو هغوی په خدمت خوشحالیږي، کو هغوی ستاسو په دین پتلو باندې خوشحالیږي، کو هغوی په تحفو تحایفو باندې خوشحالیږي، کو په هر طریقه خوشحالیږي، کو هغه د هغوی تپوس کول وي، سجیل اغستل وي، کو هغوی ته فون کول وي، کو هغه هر طریقه وي، خو چې هغوی پرې خوشحالیږي، د هغوی زړونه ګټل دي تاسو ته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو، صحابي پوښتنه وکړه چې زما د ټولو نه د ښه سلوک حقدار څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا مور دوباره ترینه بیا تپوس وکړو چې د هغې نه پس بیا څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وویل چې ستا مور, او په درېیم ځل باندې بیا تپوس وکړو چې د هغې نه پس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو ځل بیا ووی چې ستا مور, یعنی د ټولو نه زیات حق اوله چاله ورکړی شوی دی مور له. او چې بیا دې په څلورم ځل تپوس وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا د پلار, او په بخاری شریف کې حدیث دی او د دې حدیث نمبر دی 5975, چې الله تعالی په تاسو باندې د مور نافرمانی حرام کړی ده, او د هغوی نه بې ځایه مطالبه کول هم حرام دي. چې کله تاسو هغوی ته وایئ چې ما له دومره پیسې راکړه, ما له دا وکړه هغه وکړه, نو دا حرام دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو مور او پلار ستاسو جنت دی او ستاسو جهنم. کو تاسو غواړئ نو هغوی راضی کړئ او جنت ته لاړ شئ, او کو غواړئ نو هغوی ناراضه کړئ او جهنم ته لاړ شئ. په یو بل حدیث کې راځي چې د پلار رضا د الله تعالی رضا ده, او د پلار ناراضي د الله تعالی ناراضي ده. نو هغوی هم دغه سیزونه پریخي وو, او نن زموږ هم دغه حالات دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پیشنګوی هم کړی و چې دا د قیامت په نخو کې یو نخه هم ده چې د وینځې نه به خپل آقا یعنی مالک پیدا شي, یعنی داسې اولاد به وي چې هغوی به خپله مور داسې ټریټ کوي, داسې سلوک به ورسره کوي لکه چې د هغوی نوکره وي. نو نن هغه وخت راغلی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی وو چې کله خلق دوست وینی نو ورته رغاړه و تو د پاره بلاسونه کلاو کړي, او چې پلار وینی نو هغه ته بلاره بدل کړي. حالانکه د مور او پلار د ناراضۍ سزا داسې ده چې هغه په دنیا کې هم بنده ته ملاویږي. د نورو ګناهونو سزا خو په آخرت کې ملاویږي, لیکن دا داسې سزا ده چې په دنیا کې هم بنده ته ملاویږي. په تبرانی کې یو حدیث دی چې الله تعالی د وو آسمانونو د پاسه په بنده لعنت رالیږي, او په هغوی کې په هر کس درې ځله لعنت رالیږي, او په هر یو دومره لعنت اوریږي چې هغه د هغه بنده د پاره پوره وي. او سوچ کوئ چې په چا باندې رب لعنت راولیږي نو د هغه بنده به څو حال وي. اولنی کس څوک دی؟ اولنی هغه خلق چې د قوم لوط عمل کوي, یعنی چې کوم خلق په هومو سیکشوالیټی کې انوالو وي, هلکان چې د هلکانو سره تعلق ساتي او جینکۍ د جینکو سره. نو په داسې خلکو باندې الله تعالی درې ځله لعنت لیږي, بیا هغوی د الله تعالی د رحمت نه لرې شي. داسې خلق ملعون دي. دویم هغه خلق چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا دپاره ذبح کوي, قرباني کول واله. قرباني صرف د الله د نوم په کار وي, او دوی د نورو خلکو دپاره قرباني کوي. درې ځله په داسې خلکو باندې لعنت رالیږي الله تعالی. دریم هغه کس چې د مور او پلار نافرمانی کوي, په داسې کس باندې الله تعالی درې ځله لعنت رالیږي. او په تبرانی کې یو بل حدیث دی چې د 1500 کالو نه مخکې په انسان باندې د جنت خوشبوئی راځي, لیکن هغه خلق چې هغوی د احسان کولو نه پس په بنده باندې احسان جتاوهي. دویم د مور او پلار نافرمان, او دریم شرابی کس. د دې کسانو به خوشبوئی نه نصیب کیږي. الله اکبر. الله تعالی دې رحم وکړي. مونږ خو معمولی د چا سره سخوالی وکړو نو فوراً مونږ په هغو باندې احسان جتاو کړو, تر هغه پورې خو مونږ له آرام نه راځي تر څو پورې چې مونږ په هغو باندې هغه کار نه وي زباتلی. یاد دي تا ته هغه ما چې ستا سره دادا کړی وو؟ یاد دي درته هغه ما چې ستا سره په فلانۍ موقع باندې مدد کړی وو؟ تاسو ته یاد دي چې کله په تاسو باندې داسې حالات راغلي وو هغه به ستا دپاره څوک مدد ته تیار شوي وو؟ الله اکبر. مونږ څومره زر په بنده باندې زباتل شروع کړو چې هغوی خو به د جنت خوشبوئی هم نه مومي. الله رحم وکړي په مونږه, معاف کړي که مونږ چرته هم په چا باندې احسان جتاو کړي وي, زباتل مو کړي وي د سخیګړي نه پس. او د مور او پلار نافرمان به هم د جنت خوشبوئی نه مومي. او دغه شان هغه کس چې د شراب سکلو عادی وي، یعنی عادت وي. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي، امين. او د دې نه پس وبالقربا، او قرابت دار یعنی رشتہ دار، او په دې کې د رحم رشتې راځي، کومې چې د وینې رشتې دي. نو اول د مور او پلار ذکر راغی، د هغوی دومره اوچتی درجې دي چې د هغوی ذکر یوازې راغی. بیا راغی ذی القربا، رشتہ داران، یتیمانان او مسکینان. نو دلته د احسان خبره د ټولو د پاره ده، د رشتہ دارانو، د یتیمانانو او مسکینانو. نو د ټولو سره احسان کوي، او د ذی القربا یعنی رشتہ دارانو سره مونږ څه کوو؟ عدل، یعنی مونږ هغوی لا غشان بدله ورکوو څنګه چې هغوی زمونږ سره کوي. چې هغوی مونږ راغواړي نو مونږ یې هم راغواړو. چې هغوی مونږ ته سلام کوي نو مونږ هم هغوی ته سلام کوو. چې هغوی مونږ له تحفه راکوي نو مونږ هم هغوی له تحفه ورکوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، او دا حدیث په بخاری کې دی، چې دا صله رحمی نه ده، دا بدله ده. صله رحمی بیا څه شی دی؟ صله رحمی دا ده چې کله د هغو سره صله رحمی معامله نه کیږي او هغه بیا هم د صله رحمی معامله کوي، بیا دې هم هغوی رشتې میلاوهي. که د هغو سره څوک تعلق نه ساتي، بیا دې هم هغه د الله د یری تعلق ساتي. پوه شوئ؟ هغوی کو هر څه کوي، لیکن مونږ په څه وجه تعلق ساتو؟ ځکه چې د الله یره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان وي، نو هغو له څه کول پکار دي؟ نو بیا دې صله رحمی کوي، د رشتہ دارانو سره دې ښه تعلق ساتي، رشتې دې میلاوهي. دا روایت په بخاری او مسلم کې دی. رشتہ داری څنګه خرابیږي؟ چې کله زموږ سره احساس نه وي، چې کله مونږ کنیکټ نه یو، چې کله مونږ ملاقات نه کوو، چې کله مونږ بدګماني کوو. د بدګمانۍ سره ډېرې رشتې خرابیږي. بدګماني داسې شی دی چې چا څه غلطي کړې نه وي او رشتې ماتې شي. چې کله مونږ د رشتو پروا نه کوو، چې کله مونږ د چا په خوشحالۍ او خفګان کې نه شاملیږو، نو بیا رشتې ماتې شي. ګورئ، رشتہ دارۍ د میلاوهلو سره مضبوطیږي. د دې لپاره کوشش پکار وي. دا د کوشش نه بغیر نه پیوند کیږي. که چېرې تاسو کوشش کوئ نو دا به صحیح وي. نو د دې لپاره به مونږ ته کوشش کول وي، ځکه چې مونږ قرآن وایو. کیدی شي چې زمونږ رشتہ دارانو قرآن نه وي ویلی. مونږ وایو کنه مونږ له پکار ده چې ښه معامله کوو، ښه سلوک کوو. د ژبې سره هم ښه سلوک، د جسم سره هم ښه سلوک پکار ده. چې ستاسو په جسم باندې هم دا خبره ظاهره شي چې تاسو د هغوی سره ښه میلاویږئ. لویي مه کوئ د هغوی سره. د احسان معامله دا ده چې د هغوی دپاره دعا کوئ، د رشتہ دارانو دپاره هم، د مور او پلار دپاره هم. او د چا مور او پلار که په دنیا کې نه وي، نو هغوی به څنګه احسان کوي؟ هغوی به خپل مور او پلار ته دعا کوي، او د هغوی د خپلو خپلوانو سره به ښه سلوک کوي. د مور دپاره د خاله او ماما سره، د پلار دپاره د ترو او پوپی سره، نیانی کو. دا ټولې رشتہ دارۍ دي. د دې سره تعلقات ساتل دي. او چې څومره څوک په رشته کې نږدې وي، نو هغه همره د هغو حق سیوا دی. او د هغې نه پس بیا د سخرګنۍ رشتې دي. د خاوند د طرف نه هم ټولې رشتې دي. ول یتاما، او یتیمانان. او یتیم هغه کس وي چې د هغو په سر د پلار سوری نه وي. او یتیم هغه دی چې هغه محرومه دی د شفقت نه او د محبت نه. او مسکین هغه دی چې هغه د مال په وجه محرومه دی. او د محرومین د پاره ربو فرمایل چې د دې سره احسان وکړئ، حسنی سلوک کوئ. په دې باندې خرچ کول داسې دي چې کوما په دې باندې دلته پیسې خرچ کړې، نو دا داسې دي لکه ما چې خپلې پیسې په آخرت کې جمع کړې. هغه هلته جمع شوې او سیوا کیږي به. او ګورئ، یو وي د ترس معامله، هغه خو ښه ده، لیکن هغه صرف د هغه وخت خبره وي، د لږ وخت دپاره وي. د هغې په ځای تاسو دا سوچ وکړئ چې دا پیسه ما انویسټ کړه، نو بیا به دا تاسو همیشه کوي، او دا به ماته د الله په نظرونو کې مقام راکړي. او د دې امید سره دا کار وکړئ چې دا به ماله د جهنم نه خلاصي راکړي، دا به ماله د الله تعالی سره مقام راکړي. او نن سبا خو داسې حال دی چې مونږ ته د خپلو خویندو وروڼو د بچو د نومونو هم نه وي پته. مونږ ته بعضې وخت دا پته نه وي چې په چا څو غم او خوشحالي راغلي ده، څوک بیمار دي، د چا څو حالات دي. دا هغه خلق کولی شي چې دا غوی د خلکو سره تعلق وي او ځان خبروي چې کنکشن نوي نو د دې هر څه نه به څنګه پته لګي چې کله تاسو د رشتہ دارانو نه لرې دا غوی سره خبرې نه کوي نو بیا به تاسو سره معلومات چرته وي بیا به څنګه احسان کوي نو د احسان کولو د پاره ضروری ده چې تاسو د خلکو سره تعلق وي او دغه شان به د یتیمانانو او مسکینانو تاسو ته څنګه پته لګي چې کله تاسو په خپله معاشره کې د حالاتو پته لګوئ نو هله تاسو دا هر څه کولی شئ او که چېرې تاسو ځان له اوسۍ په چا غم غرض نه لرئ زه د خلکو سره میلاوېدل نه غواړم د خلکو سره د میلاوېدو نه څه فایده د خلکو نه خو خلکو ته تکلیف رسي بهتره دا ده چې بنده د چا سره تعلق نه ساتي موږ ته څه ضرورت دی د چا د خیر د اخیستو او یا د دعا سلام او نه مسجد ته ځو د خلکو سره نه مکس کیږو بس مونځ وکړو او واپس راځو نو بیا به تاسو د خلکو نه څنګه خبرېږئ دا هغه خلک کولی شي چې د هغوی د خلکو سره تعلق وي نو د خلکو سره تعلق ساتئ یوازې مه اوسېږئ ټیک ده او دلته یو اهم خبره دا ده مونږ ګورو چې د هغوی نه وعده اخیستې شوې ده نو زموږ نه هم عهد اخیستې شوی دی په دې معامله کې د یتیمانانو او مسکینانو سره د سلوک په معامله کې د یتیم د پرورش په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د یتیم پرورش کولو واله به په جنت کې داسې وي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د شهادت ګوته او د مینځ ګوته اوچته کړه او اشاره وکړه چې لکه څنګه دا دواړه ګوتې نږدې دي همدغه شان به مونږ نږدې یو یعنی هغه کس به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې نږدې وي نن څه حالات دي زموږ په کورونو کې ډېر ځای دی لیکن د هغه خلکو دپاره چې د چا زموږ په شان سټیټس وي او یا چې زموږ نه اوچت سټیټس وي په معاشره کې د هغوی دپاره بسترې جدا وي لوښي جدا وي د هغوی دپاره زموږ مسکا جدا وي زموږ اخلاق جدا وي لیکن څوک چې د معاشرې محرومه خلک وي که هغه رشته داران وي لیکن د هغوی دپاره زموږ نظرونه بدل وي ولی اخیر داسې ولی وي ځکه چې دوی به مونږ له ښه بدله را کړي مسکین به مونږ له څه را کړي نو په هغوی باندې مونږ څه کوو دوی غریبانان خو ځان له محتاجه دي نو دوی له څه ورکړو نو ګورئ چې له کوم ځای نه مونږ ته بدله نه میلاویږي نو بیا مونږ بی پروا شو هغوی له کومو هر څه ورکړل نو بس ټیک ده او د یو یتیم په سر د لاس راښکودو سره د یتیم ویښتو امره ګناهونه د بنده معاف شي او دا سیزونه د زړه سختي لري کوي نو ځکه د زړه د نرمېدو دپاره دا ضروري ده چې بنده د یتیم په سر لاس راکاږي او مسکین له خوراک ورکړئ دا ټیپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښیلی دی چې دوه کارونه کوئ مسکینانو له خوراک ورکوئ چې څومره هم تاسو خوراک ورکولی شئ او د یتیم په سر لاس راکاږئ او په دې کې صرف دا نه وي چې بنده هغه صرف سپانسر کړي د هغوی خیال ساتل د هغوی په معاملاتو کې حصه اخیستل دلچسپي لرل د هغوی د تربیت ذمهداري اخیستل او د رشته دارانو خو ډبل ذمهداري ده او بیا د هغې ډبل اجر هم دی ځکه چې یو خو هغه یتیم دی او بل هغه ستاسو رشته دار دی نو په دې به تاسو ته د رشته دارۍ اجر هم میلاویږي او د یتیم د کفالت اجر هم او که مسکین وي ستاسو رشته داران نو د هغې به هم تاسو ته ډبل اجر میلاویږي بهر خو تاسو پردو له هم پیسې ورکوئ او په یتیم خانه کې ورکوئ لیکن یو رشته دار یتیم او مسکین د دې اجر سیوا دی ځکه چې د هغوی حق سیوا دی د هغوی دوه حق دي یو دا چې هغه یتیم یا مسکین دی او بل هغه رشته دار دی د دې سره احسان هغه خلک کولی شي چې څوک د الله تعالی نه بدله غواړي ځکه چې د دوی نه خو هیڅ چاته هیڅ هم نه میلاویږي بلکې بعضې وخته داسې رشته دارانو نه تاسو ته تکلیف میلاویدی شي تاسو ته څه پرابلم میلاویدی شي څه تکلیف والله خبرې درته کولی شي او د دوی نه که تاسو بدله غواړئ نو هغه خو تاسو ته نه شي میلاویدی تاسو به سوچ کوئ چې زه به هر به ورکړم خو دوله نه ورکوم دا رشته داران خو مونږ ته خبرې اوروي او د دوی نه خو مونږ ته تر نن ورځې پورې څه خوشحالي نه ده میلاو شوي لیکن که تاسو دا خبره یاده وساتله چې دلته زما پیسې انویست کیږي د دنیا بینک خو حرام سود یا منافع ورکوي لیکن سبحان الله د الله په بینک کې به تاسو ته 10 چنده ملاویږي او بیا تاسو دا سوچ وکړئ چې دلته خو به ماته لا ډبل ملاویږي.
سبحان الله.